دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو پجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هرکلی وای. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. اونیس پروګرام جمهوریت هم د روانې غړی برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحه میرزاده نه اورو.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن بیلتون غوښتونکو مشر برمداغ بوکټي د خبرو هرکلی کړی دی. د افغانستان د زابل اوسیدونکو وایي چې په خاکفغان ولسوالۍ کې د ملا اختر منصور او منصور عداد الله د پلویانو ترمنځ جګړې تیاری نیول شوې دي او امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په ائتلاف کې ګډون وکړي. تفصیل: د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکو بلوچ مشر برمداغ بوکټي د هغه خبرې هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره مات کی خولې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډېره وخت په دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي.
دا ډیر مثبت پریکړه د زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا. موږ بیا بیا ویلي چې موږ سولهیز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډیر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړه چې د برمداغ بوکټي په ګډون په لنورو جلاوطن بلوچو مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یوه جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولېږي چې د بلوچ پښتنو هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. برمداغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې کای د ګوند ملګري او بلوچو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وشي نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې. برمداغ بوکټي د وژل شوي سپینګیری بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر خان بوکټي نوسی دی چې دا وخت په سویټزرلینډ کې ژوند کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیال مشر شری رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده. خبري غونډې تر هغه وروسته وشوې چې کله یو پاکستانی عدالت د دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د حکومت یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د ولو حکم صادر کړ. دوی ادوانه د خپل واک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت په خستو تورندي. د فساد پر ضد یو عدالت پرون د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې ته امر وکړ چې ګیلانی او فهیم 1900 د سپتمبر په لسمه عدالت ته وړاندې کړي. ګیلانی چې له 2008 کال نه تر 2012 کال پورې د پاکستان وزیر اعظم په های کورټ کې اپیل کولی شي تر څو ضمانت یې ومنل شي او جیل ته ولېږل شي. مخدوم امین فهیم چې د سوداګرۍ وزیرو د سرطان ناروغي لري او په لندن کې درملنه روانه ده. له بل خوا پرون د پاکستان د پېټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین د اداري فساد د یو بل مقدمې په خاطر عدالت ته وړاندې حاضر شو. دوی درې واړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د کشمیر په ویشلی سیمه کې د پاکستان او هند سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزو په تبادله کې دوه هندي ولسی وګړي وژل شوي دي او شپاړس نور ژوبل دي. هندي او چارواکو 13 ورځ پر پاکستانیو سرتیرو تور پورې کړ چې په ډزو کې اول واري وکړه چې هندي سرتیری جوابي ډزو ته وهڅول شو. پاکستان په سمدستي توګه په دې اړه لاس نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د 2003 کال راهیسې د دواړو هېوادونو ترمنځ په ډزبندۍ موافقه وشوه، خو بیا هم په سرحدي سیمه اکثره تاوتریخوالی کېږي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور داد الله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور خو شاش 600 تنه د ملا منصور داد الله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره د ولسوالۍ تاسوولې دي. د سیمې یو اوسیدونکی عبد الله په دې اړه د ټلیفون لاره پرون مشال ریډیو ته ویل:
منصور دادولا د ډیر وخت سره غلې د میشته وو او سره ملګری وو. او شخصر محمد منصور اندازه 15 مرشکلان سره وشتل ډیر مرشر دی. اندازه د لشه کېږي چې له طالبان را وشتل دي دغه علاقه مکمل اشغال کړی دی. مسلمانان په ډوډۍ ترنر شي دلته بشنګرو چې سره ناش چې موږ د تیښتې او د هجرت لار نه لرو.
رپورټونه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې یو فرمان یا فتوا کې دا غو کسانو پر ځای جهاد اعلان کړي چې له د سره بیت نه کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وای چې دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د سارنې لپاره پخپله هلمند ته تللی دی. له بلې خوا د هلمند د والی ویان عمر ځواک تیره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد هوایی او ځمکني عملیات دوام لري.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په موسی کلا ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوخت دي. ډېرې هغه ساحې چې قدم نشین شوی وی هغه تصفیه شوی دي. یو څه د محدود ساحې پاتې دي چې حالت به تصفیه کړي انشاءالله.
موسی کلا ولسوالۍ د تیرې چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو له څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. د وروستو رپورټونو له مخې د دې ولسوالۍ د واپس نیولو او د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره نیټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ شروع کړی دی. امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې پر ضد په جنګیدونکو ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال ډانیل روزنبلون پرون تاشکند ته د یو سفر پر مهال ویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړې او ورنه غوښتي چې څنګه ورته مناسب وي او مغسې همکاري دی وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي دولت پر ضد د جګړې معنی یوازې په پوځي برخه کې همکاري نه ده، بلکې د استخباراتو راغونډول او د دې ډلې د مالي سرچینو د مخنیوي هڅې کول دي. او سربیا او مقدونیا له اروپایي اتحادې غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملي پلان جوړ کړي. د سربیا د بارنو چارو وزیر پرون د آسټریا په سرخار وینه کې د کډوالو په اړه د اروپایي اتحادې او بالکن هیوادونو یوې غونډې ته د خبرو پر مهال اروپایي اتحادې مخاطب کړ او پوښتنه وکړه چې سربیا او مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره څه وخت پلان جوړوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا او د موسم حال تاسو ته رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپیو شپېته پیسې خرڅول کیږي او په یو سل سلو روپیو پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل درې شپېته روپیو لس پیسې او په یو سل درې شپېته روپیو پنځه دېرش پیسې. یو یورو په یو سل اوولس روپیو پنځه اویا پیسې او په یو سل اتلس روپۍ. یو ریال په اویش روپیو پنځه شپېته پیسې اخیستل کیږي او په اویش روپیو نوي پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اتویش روپیو پنځه څلوېښت پیسې او په اتویش روپیو اویا پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ څلور شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه شپږ اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه اته اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش او کم نه کم درې دېرش، بنو کې اووه دېرش او شپږ دېرش او په کوټه کې پنځه دېرش او څلور دېرش وي.
درنو ودونکو خبرونو مده مشال رادیو نه واوریدل چې مليحه میرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همداراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د بلوچستان وزیر اعلی خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ مشر برهمداګ بوختي د امن مذاکراتو د خبري هرکلی کړي او د مثبت ګام ګرځولې دي. د پاکستان په پارلیمان کې مخالف پیپلز ګوند پر حکومت تور پورې کړي چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان پلان د سیاست پلانو پر ضد استعمالوي.
جب اس ملک کے ادارے طالبان کو انتہا پسندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم پہ دہشت گردی کے الزام لگائے.
د شمالي بلوچستان میرعلي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې کاروباري مرکزونو د بیا ودانۍ لوزونه دي پوره کړي.
د میرا غړغړ سامان تبا شوای دی، ګورنمنت میشتا بار بار دای کیندهانی روکوله چې باس میر دا پروګرام نه خروپوي. غن آبادی هر څه کرش کړل.
په جمهور خبرونه کې مو په پاکستان کې د مشتو پښتونونو د قومي تشخص موضوع سیړلې.
اسمه تشریح کول چې په هغه کې بدل اغستل، هغه کې په زور مسلې حل کول، دا قسمه تصور په کتابونو کې، په تعلیمي نظام کې، په میډیا کې خور کړی شو.
شننې او تبصری هم تر خبرو لمشال رادیو سره اوسه. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او د ماسپخین د یو وی بجې خبرونه ده. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د بلوچستان صوبایي حکومت د جلا وطن خپلواکۍ غوښتونکو بلوس مشر برامداغ بوکتی د هغې خبرې هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستانی چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې. د برابدغ بغدی تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه د مشال لډو خبريال بارکوال میاخیل لا کوي.
د بلوچستان حکومت د برهمداغ بوکټي د اعلان هر کلای وکړ او د هغه په شمول له ټولو جلاوطن بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوی د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنوي سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوچ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو. دا ډېر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا ویلی چې موږ سولیز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. برهمداغ بوکټي په تیرو لسو کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بل هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې ویلي چې که د ګوند ملګري او د بلوچو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر ملک بلوچ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او برهمداغ بوکټي په شمول له جلاوطن بلوچ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولېږي چې د بلوچو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. ملک بلوچ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سوله ییز بلوچستان د پروګرام له مخې به د برهمداغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوچانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کېدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ور سره خبرې کوو. خدا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ورته ږدي، دا وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساتس کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د برهمداغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه. خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې برهمداغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته آمادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوچ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوچ په غوسه کړي چې ګواکې برهمداغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوچو وسلوالو وسلې ایښې، حکومت ته تسلیم شوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. بلې خوا ته په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوچو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو ودونکو، زو د افغانستان زابل ولایت ته. د افغانستان د زابل ولایت د خاک اغوان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. رپورټونه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یو وی فتوی سره د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. بلخوا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر رور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداري ورکړي که دا ډول فتوی خپره کړه نو د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. نور حال د صادق رښتینی پر رپورټ کې ورو.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر رور معرفي کوي، د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته سي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جید علماء کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علماء کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره سي، نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافات سبب جوړ سي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منول وړ نه ده. د نموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول شوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کېږدي. په عیني وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول شوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډیره وخته چې راغلی دی میاشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 مرسیکلام راویستلی دی، ډېر موټر دی، اندازه به نشي 15 ولایتونو طالبان راویستلی دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتونو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرون کښې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اکادر واوري او د دوو په مابین کښې
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تېره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل شوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
له کندهاره د صادق رښتینی رپورټ مو واورېدلو. د زابل ولایت نه وزو هلمند ولایت ته افغان چارواکي وایي چې د هلمند د موسا قلعه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پراخ عملیات پیل کړي دي. دا ولسوالۍ د چهارشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو ونیوله. رپورټونه وایي چې د ناټو هوایي ځواک په موسا قلعه ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو څو ځلې هوایي بمباری کړي او ځینې ځمکني ځواکونه یې هم د افغان امنیتي قواو ملاتړ ته لیږلي دي. نورحال د اسمت سارمن په رپورټ کې وو.
د امریکا په مشهد د ناټو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته له دې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې ډلې له لورې د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یوه اونۍ کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې. طالبانو د چهارشنبې په شپه موسا کلا ولسوالۍ ونیوله. دا ولسوالۍ په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټروله ایستل شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د موسا کلا د بیرته نیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک هم تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګې زمینی قوتونه په موسا کلا ولسوالۍ کښې په عملیاتو باندې بوخت دي. ډېری هغه ساحې چې قدنشینی شوې وې هغه تصفیه شوي دي.
په همدې حال کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر موسا کلا ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په مځکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند ډګروال براین تریبس وویل د غوڅ ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړیو ته چې په موسا کلا کې په عملیاتو بوختې روزانه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لورې د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پرله پسې بمي حملو د سولې لپاره هیلې کمزوري کړې دي. د چارو ځینې کتونکي باور لري چې د طالبانو لاسته د موسا کلاو تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کېږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دښمن احساس کوي چې ورځ په ورځ غښتلی کېږي، بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو ته کښېني. که حکومت غواړي چې دوی خبرو ته راولي، باید د هغوی له لورې د شارګیو د نیولو مخه ونیسي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنودونکو، زو اسلام آباد ته. د پاکستان په پارلمان کې مخالف پیپلز ګوند پر حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د سیاستوالانو پر ضد استعمالوي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قومي اکشن پلان په اړه دې وضاحت دوی ته ورکړي. دا خبره د پیپلز کنغلو په اسلام آباد کې پرون د یوې خبري غونډې پر مهال کړي. دا په داسې حال کې دا چې په دې رستو کې د پیپلز کن یو شمیر مشران امنیتي ادارو نیولې دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د پیپلز ګوندغړو شیری رحمان او قمر زمان کایر ویل چې مونږ کله هم د مقدمونو نه ویریدلی او هر وخت کې عدالتونو ته ورغلی یو، خو د خپل ملګرو په ضد به د ترهګرو د مرستو تورونه کله هم نه برداشت کوو. د قمر زمان کایر وینا وا چې پیپلز پارټي هغه وخت د ترهګرو په ضد جنگ کړي کله چې د دې ملک ادارو د وسلوالو مرستې کولې. دیوی کله چې د دې ملک ادارو د طالبانو او بنسټپالو ملاتړ کولو هغه وخت هم پیپلز پارټي د دوی په ضد ولاړه وا، او د موجوده دور حکمرانانو چې کله د وسلوال تنظیمونو ډله کوله مونږ هغه وخت هم د دې مخالفت کړی دی. مونږ د عدالتونو او مقدمونو نه یریږو. زمونږ گورنران، وفاقي وزیران او د اسمبلی غړي وجل شوي او د عدالتونو خو ورته سزاګانی اورول شوې دي. زمونږ وزیر اعظم نه هلکلې شوې دي او زمونږ د مشرانو بچی تختول شوې دي، خو مونږ غږ نه کړي. خدا خبره چې په مونږ د ترهګرې تور لګوي دا به پیپلز پارټي کله هم برداشت نه کړي. په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په شپږشتمه نیټه کراچۍ کې د پیپلز ګوند غړي او د پېټرولیم او قدرتي وسیلو پخوانی وزیر سید عاصم حسین د غبن په تور کې نیول شوې دي، او وروسته د ترهګرې ضد عدالت نوموړی د دریو میاشتو لپاره رینجرز ته حواله کړو. په اسیم حسین تور دی چې د وسلوالو سره مالی مرستې هم کړې دي. د دې ترڅنګ نیب عدالت د پاکستان پیپلز پارټي پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د تجارت پخوانی وزیر مخدوم امین فهیم د گرفتاری او په 11 ستمبر عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی دی. په دوانو غړو د یو عرب روپو د غبن تور دی. د دې نو وړاندې هم په ذکر شوی غړو مختلف مقدمې دي، په کومو کې چې د دوی ضمانتونه منظور شوي دي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
درنو ودونکو، نړیوال بانک د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا بحالې لپاره د سبان دی 1.5 کروڑ ډالرو د مرستو منظوري ورکړې ده. د نړیوال بانک له منصوبې سره سم به دا پیسې په دوو مرحلو کې کډوالو ته ورکول کیږي. په دې منصوبه کې د دوو کلونو عمر لرونکو ماشومانو ته د صحت لپاره هم پیسې ځانګړې شوې دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابیا اکرم خان راکوي.
د نړیوال بانک له خوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د منصوبې تر لاندې به 15 قبایلي جنسو متاثره 1,00,000 کورنۍ سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بانک مطابق چې خپل علاقو ته واپس کوونکي هر کورنۍ ته به په وړومبۍ مرحله کې 15,000 روپۍ ورکړي کیږي، او په دویم مرحله کې به 4,00,000 هر میاشت 15,000 روپۍ ورکړي کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د قبایلي سیمو 3,00,000 متاثره کورنۍ مرسته کوي. نړیوال بانک مطابق چې د قبایلي سیمو د کډوالو د دې منصوبې تر لاندې په قبایلي سیمو کې د تحصیل په تبا د دوه کال عمر ماشومان لپاره بنیادی د صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بانک خپل بیان کې زیاتوي کډوال ته د امداد په فراهمه کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی، او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بانک لاړه د 50 ملیون ډالرو منصوبې په اړه د قبایلی سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالې لپاره دا رقم لګ دی، حکومت له نور هم اقدامات اوچتول وی.
دا کومه طریقې کار چې روان دی، ردی مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 ارب روپی دا خرچه پی راځي، او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 ارب روپی. 80 ارب روپی د حکومت سره د دې گنجائش نه و شیدای کړی وي. نو دا په 80 ارب نه کیږي، دل چې کم از کم 100 ارب روپی نورې نه منظور شي. 100 ولا په دې بجټ کې خود شي، او 100 ولا نورې نه خود شي، دا ناممکن ده.
د نړیوال بانک د خبر پاڼې په وینا چې کډوال لپاره د بهاله منصوبه د ماضی په تجربات او په نړیوال سطح مکمل شوی د پروګرامونو تر لاندې جوړه شوې ده.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو.
درنو اردوونکو، استاد سید په بنو کې مشت د کډوالو د ستونزو په اړه خبروم. په بنو کې مشت د شمالي پاکستان میرلي او میرانشاه دکاندارانو د یوې خبری غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې یو کاروباري مرکزونو ته اړول شوی توانونو ازاله وکړي. د دې په خبره د فوزي عملیاتو پر مهال د دوی ټول کاروباري مرکزونه ویجاړ شوی دي، او دوی ته په کورونو روپو زیان رسیدلی دي. نور تفصیل به له عمر دراز وزیر په دې رپورت کې وو.
شمالی وزیرستان دکاندارانو اتحادیه مشر دین پیو خان مشال ریډیو ته وویل میر علی او میران شاه کې کاروباریانو ته د کروڑونو تاوانونه ورسېدل او نن هر دکاندار قرضدار دی چې دولت یې په غوښتنه غور وکړي.
دا تلینا کور کمانډر ته وغاته میر چټه لا شلې دي چې میر سره یو تای ده نشي ایز دغه درش زر اطمینان زای دي کاندورونه دا مطالبات چې میر ستاده د کاندورونه خپل ما ز خپل استیرو کوم میر د خلص تړیاوی په میش کار زی دي مارکیټ په خپل دي سامان خراب ته دغه د مازارو کو نه کور میر مجبوری ده د درش د کاندورو سي درنا کو په اسلام آباد ساز دي کاندورو ستا چې درنی م کروڑې په یو دي کاندور خراب ته دال دي کاندور ستا چې لاس لا کې خراب ته دال دي کاندور ستا چې شله د درش لا کې دا سامان د مینا پوتو سم مو په دغه ورو ډاکه لار خپل رغللې په خالي کپړه شروعاتي ډاک دی کینه ډاک کینه د مش پوتو سوال دا په کربیره نقصان دی د کروڑې نه دی.
ملک شیروالی وای د دوی ټوله سرمایه ختم شوه او خپل حق با په هر صورت غواړي.
د میرو غړغړ سامان ته بشوي دی ګورنمنت مشته بربر دای کنده هاني روکوله چې باس میر دا پروګرام نه خروپوي غن آبادې هر څه کرش کړل. اس موجوده میږه ازاله غوړي هغه خواسړنګ شوی دی پدای چې د یو دي کندورو په کروڑینه نه پوسه سامان ته باشه د میر املاک د میرو سمندینه د هر څه تباګل گورنر ته جی میر دریمي هغه نو مخ میر وزیر داخله پر دریمي هغه نو مخ میر گور وزیر اعلی ته وزیر اعظم ته دریمي.
حاجی سراج الدین وای ډېرې وعده ورسره شوه چې ورته به توانونه ورکول کیږي خو یې هم عملی نه ویني او دوی به خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي.
گورنر سره می جرګه شوی دی جنرال سره مشوی دی میشته دا خبره شوی دی چې تاسو خپل نقصان خپل شوی تاسو ته درګلیږي په نن تاریخه پیری میش په خبره باندې هیڅ هاور نه کړای پاکستاني میش دا میش د پاکستاني په درې ورځې د خپل کېنی نه اډام چې وایو جوړا کا پرشر وتلی د کینې مډاک پته شو میش د تین نن یې ویني چې په بلډیزر مند اوریږي میش سم نه اډام چې په خوره مند لوند کیږي میش د پاکستان حکومت نه دامه طالبا دو چې میش دا په خپل ځای باندې مارکیټ جوړ کړل شي قسم قسم بزرګی نه جوړای چې متبلاس لا سلسل د کینې جوړ کو مو اډام په داغه کاروبار نشي اډاغون جدا یو بونډي دو اډاغون جدا یو مرکز دا نورای میر اسلام آباد را سوي په شورت وار سوي اقوام متحده تا وار سوي هغه په میش کښینی لا په کارول مده چې څه پر اډاغون چې میشته دغه شای ملو شوی نیوی.
د شمالي وزیرستان دکاندارانو اتحادیه تر مخه میران شاه کې تقریبا 10000 او میر علي کې 10000 دکانونه او مارکیټونه ول چې دا دوی په وینا د سامانونو څخه ډک پاتې شوی دوی غوښتنه کړي چې نور دې د دوی مارکیټونه نړنګوي او چې کم سامانونه خراب شوی یا ختم شوی دا غې دې ورته دولت ما ویزا وټاکی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
درنو درکو له پاکستان خبرونکې د انګریزي ژبې ډان او رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د هغو مدرسو پر ضد په کاروایي کې شفافیت پکار دی چې سغ دریزه عناصر پکې موجود دي. د مقالې نوري برخې ته یو وړکې د میروستو
ڈانگ رسپانی په پنجاب صوبه کې د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي داسې ښکاري چې د ولس له نظرونو نه پټ د پنجاب حکومت د مدرسو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړي. د پنجاب صوبایي وزیر رانا ثناءالله وای چې په دغه صوبه کې مدرسې به له سخت دریځو عناصرو پاکې کړي. نوموړي دا منلي چې خواوشاو د شلو مدرسو زده کوونکي په مختلف ترهګریز پیښو کې ککړ دي او یا د سهولتکار کردار ترسره کوي. ورسپانه لیکي چې چارواکو سره کوم جادو دی چې حیرانوونکي نتیجې به ترلاسه کړي. ورسپانه د رانا ثناءالله د شمیرو په حواله لیکلي چې په دغه صوبه کې په 1522 مدرسو یې چاپې وهلي او 110 مشکوک کسان یې نیولي دي. په دې صوبه کې 14,000 مدرسې دي. په ادارې کې راغلي چې له ثبوتونو نه ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان لاندې د شاباس شریف حکومت د سخت دریزو عناصرو پر ضد سنجیده ګامونه اخستي دي. خو د صوبایي وزیر په اداو کې داسې نه ښکاري چې د نور صوبو پرتلې په دې لړ کې ډېر کار کړی وي. ورسپانه لیکي چې په همدغه ورځ د سند حکومت داوا وکړه چې د 9 مدرسو چې ورپکو سره تړاو درلودو پر ضد یې د کاروای حکم ورکړی دی. خو د ورسپانه په خبره د دغه داوو تصدیق کول مشکل کار دی چې آیا په رښتیا هم حکومت عملی ګامونه پورته کړی دي او کنه. ورسپانه لیکي چې د سند پر حکومت هر وخت تنقید کیږي چې له سستۍ نه کار اخلي او له کلونو راهیسې بې مقصده دي. ډان ورسپانه په اداریه کې لیکي چې باید ټول هیواد او په ځانګړي توګه پنجاب او سند حکومت په خپلو کاروایانو کې شفافیت ولري او د هغو مدرسو خلاف په رښتینی سخت ګامونه پورته کړي چېرته چې سخت دریزه عناصر موجود دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشر لړۍ ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو وښښو دی د ماسپخین یوونیو بجا ملیحه امیرزاده هم په سټوډیو کې موجود ده نو له هغې نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن بلوچ بیلتون غوښتونکو مشر برامداغ بوکټي د خبري هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره ماتکی خولې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډېر وخت په دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزي حکومت نیوکه کړي او ویلي چې له دوی سره د غش تګلارې پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیال مشر شری رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د ګوندغړي نه پیداري فساد کې ککړي نه هم کله تا ترګروم رسته کړي ده. د کشمیر په ویشلي سیمه کې د پاکستان او هند سره د دې ځواکونو ترمنځ د سو په تبادله کې دوه هندي ولسی وګړي وژل شوي او شپاړس نور جوړبل دي. هندي چارواکو تیر ورځ پر پاکستانی سرتیرو تور پورې کړ چې اول یې ډزې وکړي چې په نتیجه کې هندي سرتیري جوابي ډزو ته وهڅول شو. پاکستان پر دې اړه لاس نه دی ویلې. د افغانستان د زابل ولایت خاکفان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې غلطه د ملا اختر محمد منصور او منصور دادولا د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر منصور خواوشا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادولا د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره د ولسوالۍ ته استولي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات شروع کړي دي. د دفاع وزارت وایان وایي چې دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپل هلمند ته تللی دي. امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې پر ضد په جنګیدونکو ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال پرون تاشکند ته د یو سفر پر مهال ویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړي او ورنه غوښتي چې څنګه ورته مناسب او مغزي همکاري دي وکړي.
ملیحه امیرزاده وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور د خبريدونکو اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د زیارت په ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانستا وکړه کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غوړ کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعه د منځنۍ ایشیا ملکونو ته تک ډیر په اسانه کې دی شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانستا په داسې وخت کې وکړل شو چې پاکستان کې پاک چین اکنامیک کوریډور منصوبه شروع کړی شوې ده نو دا شان بددي سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی نو په داسې حال کې ضرورت ته دی خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپل تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادارې زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګری ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي نو پکار دی چې دواړه ملکونه د یو بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نور هم زیات کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارې په پاکستان کې په اتای ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلي او وايي اتایت له ترهګری زیات غټ جرم دی ځکه چې دې کې ډیر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبي کوي. د ادارې په وینا چې د وی اندازې مطابق دا وخت شپږ لکه اتای ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي او په دې کې زیات شمیره د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کاری له وجې اولس د روغتیا په ځای خپه تکلیفونو کې اخته کوي. ادارې ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلې وي خو د نن پکې ډسپنسران کار کوي کوم چې د اتحیت په زمره کې راځي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د اتحیت د خاتمې لپاره عملی ګامونه پورته کړي او دې لړکی د ډاکټرانو تنظیمونه هم د حکومت سره مرسته وکړي نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حد ته اتایت نه خلاصون وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو
وال سٹریٹ جرنل وسپانی د بلوچ بلتون پالو د جلاوطن مشر برهم داغ بوکتی د روسي سرګندونو پاړه مقاله خبره کړې ده. نو موږ ویری دي چې له پاکستان سره د سولې خبرو اترو ته تیار دي. د هغه په خبره د پاکستان وزیر اعظم او د فوز مشر ور سره په تیر ورځو کې رابطه هم کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهمې ولسوالۍ موساقله باندې د طالبانو د قبضې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د مجلې په خبره دا د افغان حکومت لپاره یو لوی زیان دی. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوځ د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دي. برهم داغ بوکټی چې په پاکستان کې مطلوب تن دی د 2010 کال راهیسې په سویټزرلینډ کې ژوند کوي. هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړې دي. رسپانه لیکي په بلوچستان کې پرامن حالات د شپږ سلويخ بلین ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډیر ضروری دي. دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوځ مشر په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د رسپانه په خبره د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بلتون پالو او ملاتړو په زور د لادرک کولو په ګډون د غوي د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي، خو پاکستان له دغه تورونو انکار کوي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ډلې پر بلوچ بلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې ځوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسی کله ولسوالۍ کې د 15 ورځنۍ جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل، خو پکې کامیابی ترلاسه نشوه. موسی کلا په بریتانیا کې په دې زیاته پیژندل کیږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 بریتانوي سرتیري وژل شو. په دغه وژل شو کسانو کې د ښځو په ګډون نور پوځي عمله هم شامل و. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنوز واکونو شمیر د کمیدلو او له وسلوالو سره د جنگیدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمیر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئی په پرتله دغه شمیر دوه چنده و. خو بیا دغه شمیر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړیږي. هغه وخت نیټو ځواکونه دغلته په کافي شمیر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو په نړیوال موضوع ته سل لپاره رپورت لرو. امریکایي اچ آر واک ویلي چې د شام لپاره د امریکا نه به ټاکل شوی استاد په دیونه کې ماسکو، جنیوا او ریاض ته سفرونه کوي. د نوموړي د سفر هدف هغه هسي بلل شوی چې غواړي د شام د سلور کلنې شخړې د هواري لپاره یو سولایز حل لاره ومومي. په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار اجمل اند بلاندې کوي.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوې سنگړی استاد میشل راتنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبه په ورځ نوموړی ریاض ته ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنوا کې بنو مولای د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذي سټیفن ډیمستورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذي وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په ورستیو اونیو کې د سوریې د څلور کلنې شخړې د پای تر رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې. د اګست په درېمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوحا کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په 15مه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د اګست په 14مه نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکېچ متمرکز وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډیر شي. د اګست په 14مه نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شو چې په سوریه کې د کړکېچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشر الاسد له واکل لري شي. روسیا او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه د روسیا او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلې کړې خو ټینګار کړی چې دا خبرې اترې دی د جنیوا د پروسی د پخانی چوکاټ په دوام بوشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنیوا د پروسی مخکې بیول روس لاغله ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریه حکومت او مخالفان له واک څخه د بشر الاسد په لری کولو سلان نشول.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراتری
هر طرح در بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
درنو درکو مشال اړ خبرونه ته تاسو غوږی واشنگټن پوسټ ورسپانه د امریکایي سیډونکو د یوی رپورت په حواله لیکي چې پاکستان په هر کال کې اشل اټمی وسلی جوړوي او دغه سلسله ته دوی دوام ورکړي نو په یو لسیزه کې به د نړۍ د اټمی وسلو دریم نمبر لوی ذخیره ولري. د دغه لیکنې مهمه برخه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگټن پوسټ ورسپانې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوا سیډنیزي ادارې خپل یو ریپورت کې د نتیجې تر رسیدلې چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمی قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمی وسله لري خو پاکستان د اټمی وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دي. یعنی د سیډونکو په نظر پاکستان خواوشا یو سل او شل اټمی وسلې لري او هند ته د مخواوشا سل وسلې جوړې کړې دي. دا ریپورت وايي پاکستان با په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو سو کلونو کې ډیر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمی وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غنی شوی یورانیم موجود دی. د سیړونکو په وینا هند هم د اټمی وسلو جوړولو صلاحیت لري خو هغوی دغه صلاحیت د توانایي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې ریپورت په وینا پاکستان په راتلونکو د 15 نه تر 30 کلونو پورې 350 اټمی وسلې جوړولې شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمی ذخیره لرونکي هواد جوړ شي. ورسپانه لیکي چې د سیړنیزو ادارو د دې ورستی ریپورت په حق لا د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو حسې شوی خبريالي شوې نه دي. هلته ځنې پاکستانی کارپوهانو په دې ریپورت نیوکه کړي او ویلي دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري خو دا اندازه سمنه ده چې هم دومره لوی شمیر کې وسله به جوړ کړي. د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد د فزکس د سانګې پروفیسور منصور احمد هغه غنګوسي هم رات کړي چې ګنې د پاکستان پوز د اټمی وسلو سیوا کولو خواهش لري. نو موري ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره سمره اټمی وسلې په کار وي هغه یې جوړی کړي او هم دغه وجدا چې د هند او پاکستان ترمنځ سو واره د امکاناتو باوجود جنگ نکېږي. ورسپانه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال باندې اټمی وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي چې په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د اټمی وسلې د استعمال نه باندې ډډه نه کوي. سیړونکو وايي پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ځموار اټمی قوت لرونکي هیواد ثابت کړي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
یو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو سرس په د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
درنو درکو مشال اړتیا تاسو غوږی اوس وخت شوه د 19 پروګرام د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د میشتو پښتونو د قومي تشخص پر موضوع غږیدل یو. په خبرونه کې به واوري چې آیا پښتانه په خپل فرهنګ کې د کې سخت دریزه دي او دا چې آیا د ترهګرۍ یا سخت دریزه پر ضد نړیواله جګړه د پښتونو پر ضد ده او کنه. د خبرونه جوړونکي پامیر ساحل دی.
آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریزه دي او کڅنګه؟ آیا په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد ده؟ آیا ځانمرګي بریدونه او وسلوالي رښتیا هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد خبرګون دی او کڅنګه؟ همدارس په پښتونولۍ کې د بدل اخیستو تصور په قبایلی سیمو او پښتونخوا کې د سغدریزۍ او ناامنۍ لامل دی کنه د دې نور وجوهات دي؟ د سغدریزۍ فکر او ناامنۍ د پښتنو پر ټولنه څه اثر لري؟ دا نور پښتنو د جمهوریت پر نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته خیر اغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په رسنیو کې او د هغه هیواد ځنی سیاستوالانو پوهان او بیا په نړیواله توګه ځنی شنون کې داسې تصور ورکوي چې په قبایلی سیمو کې د سغدریزۍ تر شا پښتانه ولاړ دي. د بیلګې په توګه د پاکستان په خوانی ولسمشر پرویز مشرف یو ځل ویلي ول چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه طالبان نه دي. همدارس د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حمله په پاکستان کې د وسلوالو او ځانمرګو بریدونو لامل دي. دا هم ویل کیږي چې په سواد کې د انصاف سم نظام نشتون لکبل هلته د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم غورځنګ پیل شو چې بیا ورسته په سواد کې پر وسلوالو مبارزه بدل شو. په بل معنا په پاکستان کې ناامنی او د سخت دریځ وسلوالو فعالیتونه د پښتنو لخوا یو ډول رد عمل یا خبرګون دی. په نننۍ خبرونه کې موږ د پښتنو د ټولنې او کلتور یا ثقافت په تناظر کې دا موضوع څېړو. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر او سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي د قبایلي سیمو پښتنو هیڅکله د جنگ لپاره جرګې نه دي کړي.
موږ به د دې انفرادي جاج واخلو، مثلا وزیرستان، بیا سواد، یا باجوړ، یا خیبر ایجنسی، یا نور قبایلی سیمه. په وزیرستان کې کله هم طالبانو په خپل ځان دی ویلي چې ګنی دلته په موږ باندې چا ظلم کړی دی او موږ د هغې د وجنه را پاسېدلی یو. چېرته هم د قبایلي یوې ایجنسی هم ولس او جرګې د جنگ په حق کې یا د جنگ د پاره جرګه نه ده کړې، بلکې د سولې د پاره جرګې شوې دي.
ډاکټر مسعود وایي کچېرې دا خبره سمه وي چې پر قبایلي پښتنو ظلم کېده نو هغوی وسله راواخیسته، نو بیا ازبک، چیچن او نور وسلوال ولې د پښتنو سیمو ته ولاړل؟
که موږ دا وګڼو چې دغه سوال ټیکم وي، نو بیا د دا جواب څوک راکړي چې آیا په وزیرستان یا قبایلي سیمو کې دا ظلم دومره زیات و چې ازبک هم رال، تاجک هم رال، عرب هم رال، پنجابي هم راغی، چیچن هم راغی، د سینکیانګ والا هم راغل، د افریقي والا هم رال، یورپ هم راغی، جرمني هم راغی، دا څنګه ظلم و؟ دا څنګه ظلم و چې په دې کې شریک مقامي په قبایلو منځنی پښتونخوا او د دې بدل د افغانستان نه اخلي، د دې بدل د امریکای نه اخلي، د دې بدل د پاکستان نه اخلي.
په پېښور کې د سیاسي چارو په او د سغدریزۍ او ترهګرۍ د عواملو څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي اصلا داسې وشول چې د پښتنو کلتور، مذهب او سیاسي فکر له پامه وغورځول شو او د دوی د ټولنې یو تشخص په مصنوعي توګه جوړ کړل شو.
د پښتنو په حواله کې تاسو وګورئ نو د افغانستان او د هند یا د وسطي ایشیا او د هند ترمنځ یا د استرالیا ایشیا ترمنځ اول د برتانیې د سامراج کوم دورو او د غین روس د پاکستان په حواله کوم دورو نو د مذهب په بنیاد استعمالول، د غیرت په بنیاد استعمالول او د پښتونولې داسې قسم تشویق کول چې په هغه کې بدل اغستل، هغه کې په زور مسلې حل کول، هغه کې د جنگ په ذریعه مسلې حل کول، دا قسم تصور په کتابونو کې، په تعلیمي نظام کې، په میډیا کې خور کړی شو. چې کله داسې د حواله تشخص جوړ کړی شو، به خور کړی شي، نو یو څو مرحله داسې عمر چې د کوم کام باره کې چې دغه تشخص جوړ کړی شوی، ترشلی شوی، خور کړی شوی وي، د هغې څه په خپل هم دغه ومني، یا داسې تصور کې شاید چې هغې دغه شان دي.
دا تصور چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه د امریکایي بی پیلوټه الوتکو تر حملو وروسته پیل شول تر کومه بریده سم دی؟ د بیلګې په توګه په امریکا کې د مذهبي او ټولنیزو چارو څېړونکی او د پوهنتون استاد ډاکټر اکبر اس احمد په خپل یو کتاب کې لیکلي په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه له کبله قبایلي پښتانه د بدل اخیستو په مخه سخت دریځ شوي دي. ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان د ریاست په مداخله او د سخت دریځۍ د مفکورې له خپرولو سره یو ډول وسلوال تحریک پیل شو او دا تحریک تر ډرون بریدونو مخکې پیل شوی و.
یو حقیقت خدا دی چې د ډرون حمله نه ډیر مخکې یا د امریکایي یا د ناتو ځواکونو افغانستان تر اتلو نه ډیر مخ کې دلته یو عمل شروع شو او یو عمل خو هغه چې کوم تبع افغان جهاد ویل خو د اغه نرستو د نوی پلسیز کې چې کوم دلته عمل شروع شو اغه کې په پاکستان افغانستان هند او د سیمې په نورو ملکونو کې په خصوص پاکستان کې داسې قسمه ګوندونه روچت شو چې اغه په وستي ایشیا او ګیر چاپیره علاقو باندې منطقو باندې د قبضې کولو خواهش لري او اغه د پاره داسې قسمه خلک به هر حال تیار کړی وو تیارولې چې اغه د ځان وجون کې بریدونو په شکل کې موجود او اغه د سماج کې د ير خورولو او د کلتوري ځای اغستو په شکل کې هم اغه خپل مفکوره خورولا او دغه شان یو فوجي طاقت هم اصلولو نه ټول راکونه راتلونه ډیر مخ کې او د ډرون نه ډیر مخ کې په 1998 کې او رگزو کی پورا یو قسم خلافت جو کړی شو او اغل ته د سنگسار نظام اورول شو دغه شان په مختلفو د افغانستان کې دننه او پاکستان کې دننه په مختلفو شکلونو کې ځانوجون کې بریدونه په وخت کې شو.
همدارس ډاکټر خادم حسین دا هم وایي چې د ډرون بریدونو په خبرګون کې د وسلوالۍ خبرېدل دا د پښتنو د ټولنې کار نه دی بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې چې بی ګناه کس وژل کیږي نو په انفرادي توګه خبرګون خودل کیږي.
تر ورکوټي هدا پوری د تاسو خبره کول شي چې کوم ځای کې د ډرون گزار شوی دی نو هغه ظاهر خبره ده چې اغل تکم خلک یا انتهاګر اوسېده یا دی غلطیان ورته جاسوسی نظام صحیح معلومات نه دی ورکړي او اغل ته انتهاګر کنه اوسېده او په غلطه یو گزار شوی دی نو دا هغه رد عمل خو به هر حال یو انساني فعل دی او دا په جرمني کې کې دی شي او دا په فرانس کې کې دی شي او دا په چک ریپبلک کې کې دی شي او دا په امریکا کې کې دی شي اگر رد عمل به هر حال موجود دی او اگر رد عمل دا یو عمومي د اصول په شکل کې قتل ما تنخ کاری چې دا د پښتنو د سماج د پیژندنې یو ثبوت کې دی شي تاسو چې کلم سروې وکړي که تاسو هغه وخت کې سروې وکړي وي کله چې د 1901 کې دا نافذ شو یا د غینرستو لسکاله یا د غینرستو شلکاله یا د غینرستو دیش کاله یا اوس کته سروې وکي په ټولو سروې غانو کې به تاسو ته معلومه شي چې بهرحال پښتنو فاټنو غوښته او د فاټي مقاصد کې سوو او ستي اصلو وخت په هغه خو اوس باقاعده کتابونه لیکل شوې دي زما خیال دا دی چې دا څه قسمه خبره کول چې دا دی د انتهاګرۍ په ضد جنگ پښتنو سره جنگ دی یا د ډرون د حملو رد عمل ځانوجون کې حملوال پیدا کړي ماته نخ کاری چې دا دی حقیقت سره موافقت لري.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي دا خبره بالکل ناسمه ده چې سغدریزي او وسلوال فعالیتونه د پښتنو د ملت پالنې ښکارندوی کوي. دا وایي د سغدریزي مفکوره تر یو څو کسانو محدود ده چې پکې د القاعده او نورو هیوادونو کسان هم شامل دي او دا چې دا د پاکستان د ناسمو بهرنیو پالیسو نتیجه ده.
ټول دا وایي چې موږ غزا کوو، اسلام راولو، پټول جهان راولو او موږ عالمی ایجنډا لرو او عالمی ایجنډا لرونکي خلک چې کوم دا د القاعده نه متاثر وو. د القاعده سره بیا اړیکی لرونکي شینه به نورمو مثلا په دې کې د پاکستان سټریټیجک ډیپ پالیسی چې موږ په افغانستان کې یو فوجي جوړیت لرل غواړو د پاکستان ملا نریرا دا که په هندستان باندې F-16 جهاز بمباری کوي نو په دلی نه چې واپس کیږي نو د ملا نریرا نیخ د پاکستان نوزي نو دته په کاوند کې یو داسې ملک په کار دی چې الته دا جهاز کینی پټرول واچي پایلټ یې آرام وکړي او غنه پس بیا تازه شو بیا په هندستان مملو کې د سیو ملک ورته پکارو دي ته وی سټریټیجی ډیپ پالیسی.
ډاکټر خادم حسین وای د سغدریزي مفکورې خو پښتنو ته هیڅ ګټه نه درسولې نو دا څنګه د پښتنو یو عمل کیدای شي؟
ماته دا سخکاری چې د انتهاګرای په د پښتنو په وطن کې د خوریدو یا د خورولو او دغه مفکوري د جوړولو مقاصد هغه د پښتنو په حق کې بهر حال نو او پښتنو دا ډېر اول نه دا خبره پیژندا ځکه د غي سیاسي تحریکونو کغه د پاکستان کې د نېشنل عوامي پارټي په صورت کې دلته بیا د عوامي نېشنل پارټي په صورت کې موجودو یا په نور غوندونو کې مو د پاکستان پیپلس پارټي غوندونو کې یا نور غوندونو چې کوم دلته موجودو او پښتون فاميلي وایم پارټي په شکل کې دا هغه غوندونو چې هغه پارلمان کې نمائندګي لرله دا سي په افغانستان کې چې کوم غوندونو زیات نمائندګي د خلکو لرله هغه د دې عمل په ضد دا سي غنل چې دا جوړ کړی شوی تشخص ته د پښتنو او په عمومي توګه پښتانه اجتماعي توګه باندې پښتانه دا د انتهاګر فکر نه ډېر لري راغلي د دې فولکلور دین هیر کړی شوی دی، د دې اجتماعي حکمت دین هیر کړی شوی دی، د دې فلسفه فکر دین هیر کړی شوی دی، د دې سیاسي ارتقا نه دی رسو پاتې کړی شوی دی، د دې معاشي وسایلو باندې نور خلکو قبضه کړی دی یا معاشي وسایلو کې دی ته سن د ملو شوی بنصفی ور سره شوی دی.
ځنې شنون کې وای په سواد کې د طالبانو غورځنګ ځکه پیل شو چې هلته د پاکستان عدالتي نظام خلکو ته انصاف نه رساوه. په دې اړه ډاکټر سید عالم مسعود وای کدا خبر رښتیا وای نو بیا باید طالبان د یو څو زرو په شمیر کې نه وای او باید د سواد ټول غلس یې ملګری وای.
تر څو پر چې د سواد تعلق دی، په سواد کې د والی په دور کې چې کم د پښتو او د شریعت لکه څنګه چې په قبایلو کې د پښتو پر رواج باندې فیصله ده او په شریعت باندې فیصله ده، په وخت کې ملتوا پښتو سرکاري ژبه وه، انصاف به زر ملاوي دو. په دې کې هیڅ شک نشته دی. او چې پاکستان راغی نو بهترین مثال دا دی چې پاکستان راغی نو یو سواد ریاست دوی کنټرول نه کړی شو، صحیح نه کړی شو، الټه خراب کړ، نور تندز چې نور پښتنو بلوچو سندھی او بنگال سره بیسه کړی. نو دغه مسله کدی سوات په دې اړه راوچته شوی وي نو بیا خو په کار ده چې د سوات اولس مکمل مرسته ورسره په کار ده چې د مولانا فضل الله فوج یا لخکر دا 2000 یا 3000 نه وي، په کار نه ده چې پاکه کې جیش محمد وي، په کار نه ده چې پاکه لشکره طیبه حمایت وي، په کار نه ده چې پاکه پنجابی راغلی وي دا ملګرتیا کولی، په کار نه ده چې بیا کچرته د سوات د دن د ریاست مسله وي نو بیا ازبکو په بونیر باندې حمله ولې کوله. نو ازبکو تاسو تکلیف وو چې هغه د سوات د نظام نه تنګ شوي، هغه نه سوات پېژندلو، نه ولې سوات پېژندلو، نه ریاست پېژندلو، ځکه دا انتهایی لوی جبر دی.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو د بدنامۍ لپاره د سخت دریځې او وسله والی مفکورې له پښتنو سره تړل کیږي.
دا د بدنامو ډېر سبب جوړیږي، دا ډېر په منظم طریقه باندې شوی دی. دا د جنرال مشرف په دور کې دا شروع شوی و چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه لا طالبان نه دي. دغه قصدن دا خودلې کېدل چې دغه ټول قبایل را پاسېدلي دي او پښتانه دي، او بلکې دوی ته پښتون کم پرستی یو وخت کې ویله. دا دروغ ثابت شو او دوی به پنجابي طالب نوم نه اورېدو. نو د دې د وجې نه زمونږ دا قصدن عملن چې کم پروپیګنډا وا ادا وا چې خلک د لشکر طیبه ذکرونه کی، د جیش محمد ذکرونه کی، د لشکر جنگ به ذکرونه کی، د سبا صاحب ذکرونه کی، صرف پښتون او طالب پښتون او طالب او خی او دوی ته او خی چې وګورئ دوی جامعم د سیدی دی ټوپک مروغ دارالی دوی جنگم د ذکرې.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه ډاکټر خادم حسین زیاتوي کچېری پښتانه په خپل فرهنګ کې سخت دریځ او وسلوال وای نو بیا د خدای خدمتګار د عدم تشدد تحریک ولې دومره ځای پیدا کړ چې په پښتونخوا کې یې انتخابات وګټل؟
اسانه خبر ده، خدای خدمتګار تحریک چې کوم په عدم تشدد بنیاد باندې وو دا څنګه کې دی شو چې هغه په د شلمې پیړۍ په رومبنې دولسیزو کې او بیا تر څلورمې لسیزو پورې دومره اکثریت اصل ک چې دلته خبر پښتونخوا کې حکومت جوړ ک، دا څنګه ممکنه و ک پښتنو په کلتور کې د تشدد عنصر موجود وي؟ یو د ملک له مخ کې لړشي دا علاقه چې وکنه په چې کوم وطن د وستي ایشیانه را روان شو سویلي شاته رسیدلې ده، په دې بده وستي ایشیانه غټي غټي قافلې راتلې او هغه به تجارت د پاره راتلې، هغه به لاهور ته راتلې، ملتان ته راتلې، بیا به هغه دلی ته تلې. او دا به تاسو یو نه د چینیانو چې کوم دلته سفرنامې لیکلي دي، د سفر احوال لیکلي، که هغه البیرونی د سفر احوال لیکلي دي، که نورو د سفر احوالونه لیکلي دي، چېرته هم دا نه ده شوي چې پښتنو په هغه قافلو حملې کړي دي، ځکه چې په دې لاره را روانې وي که نه. چې کله هم د معاشي تګدو یا د هغې د سماجي ارتقا ته لاره پرېښودای شوې ده، بیا انتهاګري چېرته هم په نظر نه راغلې.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي کله چې پښتنو ته د هغوی سخت دریځه شکل ښودل کیږي نو دا د پښتنو پر ماشومانو او ځوانانو ډیر بد اغیز لري.
مجموعي د صورتحال چې کم دی دا په ماشومانو ډیر لوی بد اثر اچي. دا ډیر لوی په لوی باندې هم ډیپریشن چې ورته وي، مایوسي چې ورته وي، نو هغه راولي او دا دوی ته د تنهایی احساس ورکوي.
اوریدونکو په خبرونه کې مو واورېدل چې پښتانه په خپل فرهنګ کې نه خو سخت دریځه دي او نه هم متشدد. تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې د سخت دریځې مفکوره له پښتونولۍ سره هیڅ سمون نه خوري او دا چې دا مفکوره پر پښتنو تپل شوې ده. له دې سره سره دا خبره هم ناسمه ده چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد جګړه ده او دا چې پښتنو د غبرګون او بدل په توګه ټوپک په لاس کې اخیستی دی. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسي. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت مدرسه حسنی حسن.
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمدشاه اعظمي سره اورېدلای شئ.